د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخیم په دې غړي کې درته هرکلی وایم. له 12 څخه تر 2 بجې په دې خبري سات کې درته بیلابیل رپورټونه لرو. د پاکستان د صدر آصف علي زرداري پرنی قومي اسمبلی ته د وینا په اړه باندې رپورټ لرو، او دا غي د تجزیه لپاره هم یو مرکه درته درورو. درز قطر ته د افغان ولسمشر د سفر، په کراچۍ کې د بې امنۍ په اړه باندې هم رپورټونه شته. د مشال ریډیو سره اوسئ. اول بل بورول کاکړ خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي ترهګري د ټولې سیمې لپاره یو لوی خطر دی. قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره د خپلې همکارۍ پر ژمنه ټینګار کړی، او د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې له راپورته سو مظاهرو له مشرانو سره خبرو ته کښېني. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي ترهګري د ټولې سیمې لپاره یو خطر دی. ولسمشر آصف علي زرداري د سرګندونې تیر ورځ د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې په شپږم ځل د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. ولسمشر زرداري وویل دوی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې او په خلاینې د بهیر د بریالیتوب هیله لري. ولسمشر زرداري په سیمه کې د ترهګرۍ په اړه وویل
militancy extremism
urpakitob yagitob aw trahgari zmoj kami amniyat ta loy gwash de kam da waslawal urpako khilaf yow motay de moj kumi washarwali ta zarurat laro che de de gwash makabla wakri moj lahagui sara che la tashaddud las wakhli khabar kawlo ta tayar yo kho moj bayad da hago khilaf zor istemal kro che da hukumat waq akhtiyar challenge we zmoj hukumat ba pre najdi che khawramo da kumbal mulk khilaf da tarahguro faaliyatuno lafara istemal se
against any other country.
ولسمشر آصف علي زرداري د خپل وینا پر مهال یو ځل بیا د پاکستان هغه دریس تکرار کړ چې ګواکې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د دوی د ملک له خپلواکۍ سرغړونه ده. قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره د خپل همکارۍ پر ژمنه ټینګار کړی دی. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د قطر امیر شیخ حماد بن خلیفه ال ثانی پرون له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر اړخیز همکاري ته چمتو دی.
تیمور سامیت کرزی د سولې د پروسې په اړه دغه وروستي انکشافات چې تر فرسوي په دې باره کې د قطر د امیر سره خبرې وکړې، د قطر امیر هم په دې اړه خبرې وکړلې، او هغه مسایل چې د سولې د پروسې په اړه مطرح دي، په خاصه توګه د طالبان لپاره د یو دفتر د جوړېدو په اړه د وروستي انکشافات مطرح شول په جزئیاتو.
ایمل فیزی وویل ولسمشر کرزی قطر ته په خپل سفر کې په دې هیواد کې لمیشتو طالب مشرانو سره تماس نه دی نیولی. ولسمشر کرزی او ورسره ملګری پلاوی یې په دوحه کې د اسلامي نړۍ او امریکا په کانفرنس کې له ګډون او د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له خبرو اترو وروسته تیر ورځ بیرته کابل ته ستون سو. افغان چارواکي وایي وسلوار طالبانو په کندهار کې له دوو تنکیو ځوانانو سرونه پرې کړې دي. د کندهار ولایت د پولیسو ویاند غورزنګ پرېدی وایي دا دوه هلکان د یکشنبه په ورځ د پولیسو او پوځو امنیتي پوستو ته په خوراک لټولو پسې له تللو وروسته خپل کور ته ستنېده چې وسلوار طالبانو ودرول او د جاسوسانو په تور کې ورڅخه سرونه پرې کړل. غورزنګ پرېدی وایي کلیوالو د دوشنبه په ورځ په جړۍ ولسوالۍ کې د دې دوه هلکانو مړي وموندل او بیا یې چارواکو ته خبر ورکړ. بل پلو د وسلوالو طالبانو یو ویاند کاری یوسف احمدی ویلی دی چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. د پولینډ د دفاع وزارت وایي چې د دوی یو سرتیری په رون په افغانستان کې وژل شوی دی. د پولینډ د دفاع وزارت ویاند د وایي چې دا سرتیری لومړی د سړک د غاړې په هغه چاودنه کې ټپي شوی و چې په غزنی کې قرباني شوی و او وروسته یې سا ورکړې وه. پولینډ په 2008 کال کې افغانستان ته خپل عسکر استولی و او له هغه وروسته دا د دې هیواد اتسلويشتم سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د ټلیفون او انټرنیټ د څارلو لپاره د امریکا د پټ پروګرام د پډاګه کوونکي کس پاړه تر اوسه دانه د معلومات چی چیرې دی. ریپورټونه وایي چې د ایډوارډ سنوډن په نامه د کس د امریکا د ملي امنیت پاړه په اداره کې کار کاو او د دوشنبه په ورځ په هانګ کانګ کې له خپل هوټله وتلی دی. د 29 کلن امریکایي ویلي امکان لري چې دی په آیسلینډ کې پناه واخلي. په هانګ کانګ کې د یو مرکې پر مهال ایډوارډ سنوډن ویلي د ټلیفوني څارنې د پروګرام په اړه د پټ معلومات د دې لپاره په ډاګه کړل چې رښتیا څرګند کړي او د هغه په وینا په ټوله نړۍ کې د پردې د بنیادي حقونو ساتنه وکړي. د امریکا د کانګریس ځینو غړو غوښتنه کړې ده چې باید ایډوارډ سنوډن بیرته امریکا ته واستول سي چې د تورونو مقابله وکړي، خو سپینې ماڼۍ د دوشنبې په ورځ په دې اړه له نور څه ویل انکار وکړ، خو دومره یې وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان پر دې سلاسوي دي چې د حکومت ضد پراخو مظاهرو له مشرانو سره وګوري. په پام کې دا چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ له دې مشرانو سره کښېني. د ترکیې حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې پرون په زرګونه کسان یو ځل بیا د استنبول او پلازمینې انکرې سړکونو ته راووتل او د رجب طیب اردغان او د ده د عدالت او پرمختګ ګوند د پالیسیو پر ضد مظاهرې وکړې. د فرانس پریس خبری اژانس د ریپورت لمخې پولیسو پرون ناوخته د انکرې په مرکز کې د مظاهرچانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکې ګیسا کار واخیست. تر دې وړاندې د ترکیې مرستیال او وزیر اعظم بولینت ایرنچ ویلیو چې اردغان به د چهارشنبې په ورځ د مظاهرچانو غوښتنې واوري، خو د په عینحال کې خبرداری ورکړ چې حکومت به د ده په وینا غیر قانوني مظاهرو ته اجازه ورنه کړي. په ترکی کې روانې مظاهرې یوولس ورځې وړاندې له هغه وروسته پیل شوې وې چې امنیتي ځواکونو په استنبول کې د یوې پروژې د جوړولو په وړاندې احتجاج کوونکي وځپل. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو خبرونه له بوروال کاکړ څخه اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د ریپورټونو اوري. د پاکستان صدر اسیف علی زرداری وایي که وسلوال له تشدد لاس واخلي خبرې ورسره کیدای شي او که د حکومت واک چیلنجي نو پر ضد یې باید قوت استعمال شي. آیا د مسلم لیگ نون حکومت به د صدر زرداری دا خبرې عملي کړي؟
پاکستان مسلم لیگ نون چې دی هغه به خپلو پالیسیو او خپل منشور په رڼا کې چې دی پالیسیانو جوړوي نه چې د صدر صاحب د خطاب په رڼا کې. ضروري نه ده چې د حکومت یا پارلیمان چې دی د هغې په مشورو باندې د عمل هم وکړي.
د کراچۍ په لیاري کې د تشدد د پیښو او بې امنۍ له وجې د خلکو کاروبار او ژوند متاثره شوی.
پرون تقریبا دو درې ځل دلته شټر ډاون شو په موږ باندې په پنځه ډټه کې دننه دوه ځل ډېره او طرحه ډېره سخته ده په خلکو کښې لکه ډزې مزې شي نو خلک د یېرې نه مخکې نه ځان تیار کړي چې یاره کسان ران او هغوی وایي چې یاره تاسو دوکانونه بند کړئ.
د افغان ولسمشر ویاند وایي د قطر په روسي سفر کې د طالبانو کوم غړي سره د دوی ولسمشر نه دي کتلي.
په قطر کې ځینې پوری افراد اشخاص د طالبانو په نمایندګۍ حضور لري، په دې کې شک نشته. جمهوریت حامد کرزي د سفر هدف دا نه و. جمهوریت حامد کرزي طالب په نامه د چتر په دې سفر کې نه دي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. د مشال ریډیو سر حسین اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. د پاکستان صدر آصف علی زرداری وایي چې د ترهګرۍ د ملک لپاره تر ټولو لویه خطره ده او د ختمولو لپاره شریک کار ته ضرورت دی. نوموړی پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل کوم طالبان چې له تشدد لاس واخلي دوی ورسره خبرو ته تیار دي. هغه پاکستان ته د ورپېښو نورو مسایلو په اړه هم خبرې کړي چې تفصیل یې د احمدالله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر آصف علی زرداری ویلی دی چې د ملک مستقبل په جمهوریت کې دی او جمهوری قوتونو د ملک نه امریت ختم کړی دی او اوس په پاکستان کې د امریت هیڅ گنجائش نه دی پاتې. تیر مازیګر د پارلمان ګډ اجلاس ته په خپله وینا کې صدر آصف علی زرداری وویل چې موږ د مفاهمت پالیسۍ ته وده ورکړې ده او د آئین بالادستی مو قائمه کړې ده او جمهوری قوتونه مو مضبوط کړل، خو موږ لا د تیرو وختونو د غلطیانو نه سبق اخیستل پکار دي او ټول سیاسي قوتونه دې په ګډه سره د جمهوریت مضبوطۍ لپاره کار وکړي.
تیر پارلیمان په حقیقي مانو کې آئین جمهوری کړو او دا آئین نه غیر جمهوری شکونه لری کړل او صوبایي خود مختاری یقیني جوړ کړه. په پاکستان کې اوس د امنیت هیڅ گنجائش نه دی پاتې او پارلیمان له پکار دي چې د حکومت او آئین ماتونکو په ضد کاروایی وکړي، ځکه چې آئین ماتول د بغاوت په زمره کې راځي. د ملک ټولو ادارو له پکار دي چې آئینی حدودو کې دننه خپل کار وکړي.
صدر آصف علی زرداری په خپله وینا کې وویل چې انتها پسندی او عسکریت پسندی د ملک اولس او قومی سلامتی لپاره یو لوی خطر دی او خبرو اترو د لارې د ملک نه د عسکریت پسندی خاتمه کیدی شي.
ملټنسی اکستریمیزم اند ټیررزم
اور پختوب یاغیتوب او ترهګری زمون قومی امنیت ته لوی ګواښ دی. قام د وسلوالو اور پکو خلاف یو موټی دی. مونږ قومی مشروالۍ ته ضرورت لرو چې د دې ګواښ مقابله وکړي. مونږ د هغوی سره چې له تشدد لاس واخلي خبرو کولو ته تیار یو، خو مونږ باید د هغوی خلاف زور استعمال کړو چې د حکومت واک اختیار چیلنجوي. زمونږ حکومت به پرېږنګ دی چې خوره مو د کوم ملک خلاف د ترهګرو فعالیتونو لپاره استعمال شي.
صدر زرداری وویل چې ملک دا وخت د کوم مشکلاتو سره مخ دی، نو زه پر امید یم چې نوې حکومت به د دې چیلنجونو په ښه شان مقابله وکړي.
مونږ له خپل مسلو حل لټول پکار دی. په ملک کې د توانایي بحران کمولو لپاره په باشا ډیم کار پوری کړی شوی دی او زه پر امید یم چې نوې حکومت به د توانایي بحران په چیلنج قابو ومومي. په بلوچستان کې امن او مفاهمت اولنی ترجیح جوړول پکار ده. د بې ځراکه خلکو مسله هم حل کول پکار دي. د دې سره سره د توهین رسالت قانون د غلط استعمال مخنیوی کول پکار دي. پاکستان یو ثباته سیمه ییز چاپیریال غواړي. مونږ د افغانستان د بیا پخلاینې او د سولې د بهیر کامیابی خواهش لرو. مونږ له دسی میټول هیوادونو سره تعلقات نور هم ښه کول پکار دي او هند سره تعلقات ښه کول وروستو تجارت ته وده ورکول پکار ده.
یاد دی وی چې صدر آصف علي زرداری په شپږم ځل د پارلمان ګډ اجلاس ته وینا وکړه. د دې نه وړاندې پخوانی صدر او فوزي عامر جنرال ضیاءالحق او پخوانی صدر غلام اسحاق خان هم پنځه پنځه ځل ویناګانې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
و امر دل چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری وایي هغه وسلوال چې له تشدد لاس واخلي دوی سره خبرو کول ته تیار دي، خو هغه چې د حکومت واک اختیار نه مني باید چې پر ضد د قوت له استعماله کار واخیستل شي. په دې اړه زموږ همکار احمد الله د سیاسي چارو د کارپو قریش خټک سره مرکه کړې او په سر کې تی پوښتنه کړې چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت بعد د ولسمشر زرداری کړې خبرې څومره عملي کی او آیا ضرور ده چې عملي کی؟
صدر صاحب چې دی هغه حکومت په چلولو کې عمل یا رول نه لري. په پاکستان کې اوس چې هغه هیډ آف دی سټیټ دی، یو سمبولیک رول لري. حکومت پالیسی جوړول او هغې نافذول چې دا د وفاقي کابینې او د وفاقي حکومت کار دی. په دې کې د صدر چې دی رول نشته دی. صدر صرف مشوره ورکولی شي او هغه مشوره چې دی هغه وزیر اعظم او د هغه کابینه یا پارلیمان وغواړي نو هغه منلی هم شي، او که هغوی نه غواړي نو هغه باندې عمل نه کوي. نو داسې آئینی قانونی پابندی په هغوی باندې نشته دی. نو زه دا ګڼم چې پاکستان مسلم لیگ نون چې دی هغه به خپلو پالیسیو خپل منشور په رڼا کې چې دی پالیسیانې جوړوي نه چې د صدر صاحب د خطاب په رڼا کې.
قریش صاحب، یو بله پوښتنه کوم. صدر صاحب دا خبره وکړله چې پارلمان له پکار دي چې هر هغه کس چې حکومت او آئین چې کوم هغه مات کړی د هغې په ضد دي اقدامات اوچت کړي. آیا صدر صاحب په موجوده وخت کې د نوي پارلمان نه دا غوښتنه ولې تیر پارلمان خو هم داسې کولی شو؟
تاسو ته یاد پنځه کاله مخکې پاکستان پیپلس پارټي په اقتدار کې هغې آرټیکل شپګم کې چې کوم د غدارې او د آئین د ماتولو سره تعلق ساتي په هغې کې هغوی چې ترمیمونه کړي وو او دی نور سخت کړی وو، خو په عملي توګه چې دی د هغې په نفاظ یا امپلیمنټیشن په حوالې سره د تیر حکومت سره کار نه و کړی. په دې حکومت باندې نه صرف د ولس د طرفه او د میډیا د طرفه لږ دباو دی، بلکې صدر صاحب هم لږ غونډه کې بدی دی کې سیاست نه کار اغستی دی او د مشرف کې ست انډایرکټلی اشاره کړې ده چې د مسلم لیگ نون حکومت او د پارلیمان ته پکار دي چې هغه مشرف سیب کیس چې دی هغه په سنجیدګۍ سره والي او هغه خلاف چې دی د غداري مقدمې ته چې دی تقویت ورکړي. خو زه دا ګڼم چې په دې کې چې دی یوازې لکه څنګه چې محمود خان په خپل تقریر کې په پارلیمان کې ویلي چې مشرف یا یو کس چې دی دا یوازې عمل نه کوي، پوره اداره او پاغې اداره شاته چې دی سیاستدانان هم ورسره ولاړو، ججان هم ورسره ولاړو. نو که دا کیسه شروع شي نو دا به تر ډېرې لرې پوری شي او زه دا نه ګڼم چې د مسلم لیگ حکومت چې دی هغه به چې دی دې ته تیار شي.
قریش صاحب، یو بله پوښتنه دا کومه چې لکه صدر صاحب دا خبره وکړه چې په ملک کې جمهوري نظام ته لکه نقصان رسېدلی دی، د ملک له موږ امریت همیشه د پاره ختم کو. آیا واقعي د پاکستان نظام چې کوم دی هغه دونه مضبوط جوړ کړی شو چې د راتلونکو وختونو کې بیا لکه د مارشال لا یا د دې لګولو څه امکانات نشته دی؟
په ظاهرا خو چې دی تېر څو کالو راسې موږ وګورو پاکستان کې د جمهوریت چې دی خپلې جړلې مضبوطې کړې. خو په پاکستان کې فوج چې دی دا یو داسې مضبوطه اداره ده چې هغه کله وغواړي نو بیا هغوی مخې ته څوک هم نشي ودرېدی، او هغوی چې دی په ماضي کې اوس هم چې دی اثر رسوخ لري، نو زه دا نه ګڼم چې دا خطره چې دا لرې شوې ده، بلکې په کومې طریقې سره چې انتخابات شوي دي هر سیاسي پارټي په یو بل باندې الزامونه لګي چې دوی ریګینګ کړی دی. نو که تاسو وګورئ دا اوورال سیاسي فضا چې دا داسې نه ده چې سړی د صدر صاحب سره په دې خبره باندې راضي شي چې یا پاکستان کې جمهوریت ته څه خطره نشته. پاکستان کې همیشه جمهوریت ته خطرې پاتې شوي دي او اوس هم ورته دي.
قریش صاحب، صدر صاحب د افغانستان، هند یا نور چې ګاونډي ملکونه دي سره د ښه تعلقاتو هم خبره وکړه، تاسو څنګه ګڼئ چې موجوده نوې حکومت چې کوم دی، آیا دا به د ګاونډي ملکونو سره تعلقات چې کوم دي دا مخ په وړاندې بوتلو کې خپل لکه کردار صحیح ولوبي؟
صدر صاحب دا کوم خطاب چې پارلمان ته دا یو رسمي کاروي، او په دې کې هغوی حکومت ته صرف مشورې ورکولی شي. په تېر حکومت کې څنګه زرداری صاحب د خپلې پارټۍ مشر هم او حکومت هم دغه پارټۍ نو د هغوی مشورې ته او د هغوی خطاب ته چې دی غیر ضروري اهمیت اچلی و، خو دې پارلمان ته او دې حکومت ته چې دی دوی صرف مشوره ورکولی شي. ضروري نه ده چې د حکومت یا پارلمان چې دی د هغوی په مشورو باندې د عمل هم وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د څیړونکي قریش خټک سره مو خبره اوریدلې، د زموږ همکار احمد الله ور سره د پاکستانی صدر آصف علي زرداری په تقریر باندې خبرې کړې وې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لیاري سیمه کې د تشدد لړۍ روانه ده. نن سهار هم د دوو کسانو مړې موندل شوې او له تیرو درې ورځو راهیسې لس کسان د بیامنۍ په پیښو کې وژل شوي دي. د پیښو د ځایي خلکو په کاروبار هم بد اغیزه کړې ده. ظفر کریمي په رپورټ لري.
د کراچۍ ښار په بلوچ ګڼمېشته سیمه لیاری کې د تیرو درې ورځو راهیسې د تشدد شروع شوې لړۍ دوام لري. پولیس چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې په دغې پیښو کې د لسو څخه زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت مشال رډیو ته ویلي چې په سیمه کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافاتو وسلوال رنګ خپل کړی دی. دی وایي نن سهار هم د کراچۍ له دغې سیمه څخه د دوو کسانو مړی موندل شوي دي. د پولیسو او رینجر ځواک سرتیرو په سیمه کې عملیات کړي او یو شمېر مشکوک کسان یې نیولې دي. په دوی کې د ځینو څخه موږ وسله هم ترلاسه کړې ده. اینی ګواهان وایي اوس هم په سیمه کې د وقفې سره د ډزو او لاسي بمونو د غورځولو آوازونه اوریدل کیږي. لیاری د کراچۍ ښار زړه او د ګڼې ګوڼې سیمه ده. په دغې سیمه کې لوی کاروباري مرکزونه هم شتون لري. په یاد سیمه کې موجود لی مارکیټ، کجور بازار، جونه مارکیټ، موسالین او یو شمېر نور ځایونه د کراچۍ ښار لوی سوداګریز مرکزونه بلل کیږي. د لی مارکیټ څخه پېښور، قبایلي سیمو او کوټې ته د بین صوبایي بس سرویسونو اډې هم شتون لري. د دغې سیمې کاروباریان وایي د تیرو درې ورځو راهیسې په سیمه کې د بدامنۍ لړۍ د دوی کاروبارونه پټ په درولې دي. د باجوړي جنسي سره تعلق لرونکي د لی مارکیټ یو سوداګر شاکر خان مشال رډیو ته وایي
زه خپل کپلو دکاندار یم. چی دکانداران دي؟ پښتانه دي، د کپلو والے دي، کجورو دي. پرون تقریبا دوه درې ځل دلته شټر ډاون شو په موږ باندې په پنځه ورځو کې دنه دوه ځل، او لکه دا علاقه ډېره کاروباري علاقه ده. نو په دې باندې ډېر غټ اثر، ډېر غلط اثر دا راځي چې تقریبا د خلکو مالونه بار وي، نو په کاروبار باندې خو ډېر سخت خراب اثر پرېوځي. خو او تر هډیره سختره په خلکو کې معلومی لکه ډاټ مزي شنو، لکه خلک د یېره نه مخکې نه ځان تیار کی کیره شستان ران
د سیمې سوداګر وایي د لیاری په سیمه کې د وسلوالو ډلو تر شا د ایم کیو ایم او پیپلز ګوندونه ملاتړي دي چې په سیمه کې د واک د لاسته راوړنې په موخه د یو بل سره په جګړه بوخت دي. خو دواړه سیاسي ګوندونه دا تورونه ردوي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
مشال رډیو د مینی او رڼا زیری.
اردوونکو، افغان حکومت وای په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر پرانستلی و پیچلې مسله ده او دا پروسه خی نور وخت ونیسي. د ولسمشر کرزی وایي مل فیزی وای قطر کې چې ولسمشر کرزی کوم وروسته سفر کړی په هغه کې د طالبانو د کوم غړي سره ملاقات نه دی شوی. رضوان مراد په رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویان ایمل فیزی وایي ولسمشر کرزی او د قطر امیر د دوشنبه پر ورځ په دوحه کې وکتل او د افغانستان د سولې د پروسې په مختلفو اړخونو خبرې وکړې. ښاغلی فیزی ویل قطر ژمنه وکړه چې د سولې په پروسه کې به له افغان حکومت سره لازمه او هر اړخیزه همکاري وکړي. په دې اړه چې آیا د ولسمشر کرزی او د قطري مقاماتو ترمنځ په خبرو کې په دوحه کې د طالبان لپاره د دفتر موضوع هم یاده شوه او آیا د دې دفتر د پرانستل کېدو په مسأله کې کوم پرمختګ هم شوی او که څنګه، ایمل فیزی ویل
هغه مطرح او اصلي جانب افغانستان دولت دی، د افغانستان د سولې عالي شورا ده. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان دولت موافقه نه وي کړې، د دغسې یو دفتر پرانیستل په دوحه کې کومه معنا نه لري. طالبان د چا سره خبرې کوي او که الف دایي چې د دې خبرو یا مذاکراتو په نتیجه کې سوله افغانستان کې تامین نو، په همدې خاطر دغه موضوع پیچلې موضوع ده.
افغان حکومت وایي قطر ته د ولسمشر کرزي د سفر اصلي هدف په دوحه کې د امریکا او اسلامي نړۍ په کانفرنس کې ګډون او د دې هیواد له مشرانو سره په افغانستان کې د روانو حالاتو او د سولې د پروسې په اړه سلام مشورې کولو. دا نوموړې په وینا د افغانستان جمهور رئیس او ورسره پلاوی په قطر کې د طالبانو له میشتو غړو او یا استادو سره کوم ډول تماس نه دی نیولی.
په قطر کې ځینې پوری افراد اشخاص د طالبانو په نمایندګۍ حضور لري، په دې کې شک نشته. جمهور رئیس حامد کرزي د سفر هدف دا نه و. جمهور رئیس حامد کرزي طالب په نامه د چا سره په دې سفر کې نه دی.
که څه هم چې قطر پخوا هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او ولسمشر کرزي دوه ځله د هیواد ته سفر هم کړی، خو تر دې دمه نه په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو درک لګېږي او نه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ کوم پرمختګ په ډاګه شوی دی.
د رضوان مراد رپورټ مورید اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، تاسو یې د غزین هم اوریدل شي. همدارز موږ تاسو ته دا وایو چې د مشال ریډیو خبرونه په فیسبوک د لارې هم تاسو ورته ورتلل شي او د غزین هم تاسو کولای شي چې د مشال ریډیو د خبرونو ته لاسرسي پیدا کړئ. همدارز تاسو د ویب سټ ته د مشال ریډیو ویب سټ ته هم د هغه ځنه ورتللی شي. استاد څنګه یو مرکه در اورو، مرکه د افغانستان د سولې د عالی شورا د یو غړي حبیب الله فوزي سره زموږ همکار احمد تکل کړی ده او په سر کې ته پوښتنه کړی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي چې د روسیو کې قطر ته کوم سفر کړی وو، هغه د په نظر باندې څنګه
کوم سفر چې تر سره شوی ده؟ دغه یو کانفرنس لپاره تر سره شوی دی، یو کانفرنس د اسلامي نړۍ او امریکا ترمنځ یو ګډ کانفرنس و چې په قطر کې دایرې دو. د هغه لپاره یې ښاغلي جمهور رئیس ته دعوت ورکړی و چې د هغه په څنګ ښاغلي صلاح الدین رباني هم سفر کړی دی. د سفر د مسؤلیاتو او جزئیاتو په جریان کې نه یم، خو لکه د تل په څېر د سولې عالي شورا له هر وخت په ګټه اخیستو د سولې لپاره کار کړی دی او کوم کار چې د سولې لپاره مؤثر دی هغه کې هڅه کړې ده. په دې سفر کې هم شمزو په جریان کې نه یم، خو هیله من یم چې که فرصت په لاس ورشي دوی به کوشش وکړي چې د قطر له مقاماتو سره او که فرصت ورته په لاس ورشي د طالبانو سره به هم هڅه وکړي چې ورسره وګوري.
او د ولسمشر په پلان کې څه دي؟ که چیرته داسې یو امکانات ورته برابر شي چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري، تصور ستاسو څه دی چې دا خبرې به وکړي او که به یې ونه کړي؟
زما ستونه شخصي اندازه ده، زه فکر کوم چې د طالبانو سره لیدل به څه مقدمات وغواړي، ځکه خبرې د طالبانو سره د مذاکراتو نه مخکې د قطر له مقاماتو سره خبرې کول ضروري دي. بل دا ده مخکې له دې چې د طالبانو سره مذاکرات پیل شي، له هغه نه مخکې څه دولت وړاندیزونه کړي وو چې طالبان باید اعلانات وکړي چې اظهارات وکړي. یو لوغو دا ده چې دوی د افغانستان له دولت سره مذاکراتو ته آماده دي او ځینې نورې خبرې فکر کوم هغه به تر اوسه نه وي ترسره شوي.
نو فوزي صاحب،
وروسته به بیا
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، دا آیا یو برعکس پیغام دی د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغان حکومت لپاره؟
طالبانو خو دا کوم حملې چې روانې دي دا خو اوسنۍ نه دي، نوې حملې نه دي، بلکې د سږ کال په اوږدو کې د تېر کال په اوږدو کې دا حملې روانې دي. دا یو نقطه د فشار ده چې طالبانو طرف هر وخت سره کېږي او دوی خپل مؤثریت غواړي وښيي. دا خو به کېږي، ولې داسې صلحې ته ضرورت ده؟ زه فکر کوم چې طالبان هم په دې اوس کېدلی دي چې په مملکت کې که سوله راشي دا د دوی ته ګټه ده او د افغانستان اړخ هم په دې پوهېدلی ده. زه خو هیله من یم چې د صلحې خبرو کې به فکر کوم دواړه طرفه علاقمندي ولري.
یوه بله موضوع فوزي صاحب، ایران ته د طالبانو د هیئت سفر د افغانستان د سولې د عالي شورا لپاره یو ښه خبر وو او که بد خبر؟
دا خو تاسو معلومه ده چې دا خو د طالبانو پسې اړه لري، د هغوی په روابطو پسې اړه لري چې دوی چېرته ځي او چېرته نه ځي. او بله مسله دا ده چې ګاونډي هېوادونه د افغانستان په قضایاوو کې دلچسپي لري، خپل مصلحتونه لري، د خپل ملک مفادات په نظر کې نیسي. هغوی به هم مختلفو اړخونو ته دعوت ورکوي، ورځي به دا مخته یوه حیرانوونکي یا کومه سخته خبره نه برېښي، زموږ فقط یو توقع هغه له طالبانو نه ده. طالبان افغانان دي او افغانان باید په افغانستان کې په سیمه کې دیني ارزښتونه او ملي مصالح باید په نظر کې ولري او د هغو په رڼا کې د صلح لپاره هڅه وکړي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنه رسناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومند سره
د نه یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا
اور دن کو خیبر پختونخوا کې کڅه هم وزیر اعلی ټاکل شوی خو له همدلته صوبایي کابینه لپاره د وزیر اعلی د غورک د وزیرانو د غورکولو لړکی خري پریکړه لانه ده شوی. زین رسنوي وایي چې د وزیرانو د اعلانولو د زندیدو وجہ په حکمران ګوند تحریک انصاف کې دننه او د دوی د ائتلافي ګوندونو سره بیلابیل اختلافات دي. خالد خان په ریپورت لري.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف پرویز خټک د وزیر اعلی په حیث د جماعت اسلامي سراج الحق او د قومي وطن پارټي سکندر حیات شیرپو د سینیئر وزیرانو په حیث په یو دیرشم مئی سوګند پورته کړی دی. خو په صوبایي کابینه کې د نورو وزیرانو اعلان یا هغوی ته د وزارتونو ورکولو پریکړه لا تر اوسه پورې نه ده شوې. د یولسم مئی ټاکنو وروسته تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن پارټي او عوامي جمهوري اتحاد په خیبر پختونخوا کې ائتلافي حکومت جوړولو باندې سلا شوی دی او دا یو غیر رسمي معاهده لاندې تحریک انصاف چې په صوبایي اسمبلی کې 55 غړي لري د سپیکر او مرستیال سپیکر چوکې نه علاوه اته وزیران به په کابینه کې اعلان کوي او دغه شان د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي درې درې او عوامي جمهوري اتحاد یو وزیر په کابینه کې سوګند پورته کوي. د دغه وزیرانو اعلان د ځینې وجوهاتو په سبب لا تر اوسه پورې نه ده شوی او ویل کیږي چې تحریک انصاف غړو په خپل منځ کې او بیا د جماعت اسلامی او تحریک انصاف د تعلیم په وزارت اختلاف مخ ته راغلی دی. خو د تحریک انصاف صوبایي صدر او د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر د دې تردید کوي او وایي د جون په میاشت کې د پاکستان په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی کې بجټ وړاندې کول او منظورول شي او عام تاثر دا دی چې دغه بجټ بیوروکریټس یا سرکاري افسران جوړوي. خو په اسمبلی دننه د خزانه وزیر وړاندې کوي او متعلقه وزیران د خپلو محکمو اخراجات او پالیسي دفاع کوي. خو بیا په پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال انتخاب امیر وایي چې د بجټ جوړولو کې خو به وزیران شامل نه وي او دوی به وروستو بهانې لټوي چې دغه بودیجه خو د دوی په خوخه نه ده جوړه شوې. د دې په جواب کې د پښتونخوا اسمبلی سپیکر او د تحریک انصاف صوبایي مشر اسد کیسر وایي چې د دوی حکومت لا تر اوسه پورې وزیران نه دي اعلان کړی. خو د دې مطلب دا نه دی چې دوی د بجټ جوړولو نه خبره دي. دی وایي چې راتلونکي بجټ کې به تعلیم صحت او امن او امان ته خصوصي توجه ورکول شي. دا یادونه ده چې په خیبر پښتونخوا او سند صوبه کې په یو ورځ پرویز خان خټک او سید قائم علی شاه د دغه صوبو د وزیر اعلی په حیث سوګند پورته کړو او بیا د سند کابینه کې وزیران هم اعلان شوي. خو په پښتونخوا کې لا تر اوسه پورې وزیر اعلی او دوه سینیئر وزیران د حکومت معاملات سنبالوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
روزن کو مشال ریډیو ته غوږی دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له بروال کا کړه ورو
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې ترهګري د ټولې سیمې لپاره یو لوی خطر دی. ولسمشر آصف علي زرداري د څرګندونې تېره ورځ د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې په شپږم ځل د پاکستان پارلمان ته د وینا پر مهال کړی دی. هغه وویل دوی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې او پخلاینې د بهیر د بریالیتوب هیله لري. قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره د خپلې همکارۍ پر ژمنه ټینګار کړی دی. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیزي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د قطر امیر شیخ حماد بن خلیفه ال ثانی پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر اړخیزې همکارۍ ته چمتو دی. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کندهار کې له دوو تنکیو ځوانانو سرونه پرې کړي دي. د کندهار ولایت د پولیسو ویاند غورزنګ اپریدی وایي دا دوه هلکان د یکشنبه په ورځ د پولیسو او فوز امنیتي پوسټو ته په خوراک لټولو پسې لټلو وروسته خپل کور ته ستنېده چې وسلوالو طالبانو ودرول او د جاسوسانو په تور کې سرونه ورڅخه پرې کړل. د هغه په وینا کلیوالو د دوشنبه په ورځ په جړې ولسوالۍ کې د دې لس کلن او شپاړس کلن هلک مړی ومیندل او بیا چارواکو ته خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په دې کې لاس نه لري. د ټلیفون او انټرنیټ د څارو لپاره د امریکا د پټ پروګرام د پډګ کوونکی کاسپاړه تر اوسه دا نه معلومه چې هغه اوس چیرې دی. رپورټونه وایي چې د ایډوارډز سنوډن په نامه د کس د امریکا د ملي امنیت په اداره کې کار کوي او د دوشنبه په ورځ په هانګ کانګ کې لخپلا هوټل وتلی دی. د 29 کلن امریکایي ویلي امکان لري چې دی په آیسلینډ کې پناه واخلي.
بوروال ککړ درته د خبرونو لنډیز وای او رزنکوس بل سره ظاهر څخه د پاکستان د نن ورځې د زین او رسپانو د اداري غټ کې ور
اج رسپانه خپل اداري کې وای چې د لسم جون ورځ د ملک د جمهوریت انتظامی حواله سره ډیره د اهمیت وړ ورځ وا ځکه چې په دې ورځ باندې د پاکستان صدر آصف علي زرداري د پارلیمان غونډې ته خطاب وکړو او دا په دې وجہ د اهمیت وړ ده چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل صدر د پارلیمان مشترکه غونډې ته په شپږم وار خطاب وکړو. اداري لیکي چې صدر په خپل خطاب کې د ډرون بریدونو غندنه وکړه او وی ویل چې د ملک ټول ذمہوار خلک دي خپل خپل کردار په شانتر سره کړی. اداري زیاتوی چې په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم خپل خطاب کې خپل ترجیحات بیان کړه او وی ویل چې لوډ شیډنګ ختمون دو دوی لومړی ترجیح ده او د غرنګ با د ملک نا کرپشن هم ختمول شي او د بیروزګاری د ختمون لپاره به هم اقدامات کولای شي. د اداري په وینا چې د نواز شریف خبرې په خپل ځای بالکل صحیح دي خو ضرورت د دې خبرې دی چې د غرنګ خبرې هر حکومت کوي خو بیا خپل خبرې عملی کولې نشي. اداري اخیری کې لیکي چې د جون په دې سخت میاش کې کيو پلو اولس د سخت ګرمۍ نه تنګ راغلي دي نو بل پلو د لوډ شیډنګ له وجې کارخانه ټیبل نه بند پراته دي چې لکبلې د پاکستان اقتصاد ورس پورس کمزوري کیږي نو باید چې حکومت خپل وادي سرته ورسوي او د لوشننګ مسله زر تر زر هوار کړي. ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی وټاکل شو او دا لومړی ځل ده چې د صوبایي اسمبلی په غونډه کې موجود 55 غړو په متفقه توګه ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته ووټ ورکو. ادارې لیکي چې د اسمبلی غړو چې په ډاکټر عبدالمالک بلوچ باندې کوم د اعتماد څرګندونه وکړه د دې نه داسې ښکاري چې د صوبې د چیلنجونو او مسلو د ختمون لپاره دوی د ډاکټر عبدالمالک بلوچ مرسته کوي. د ادارې په وینا چې وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ په خپل خطاب کې د پټ فنډونو وی آی پی کلچر د ختمون سکولونو او کالجونو کې په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو په شمول یو شمېر نور اعلانات وکړه. ادارې زیاتوي چې بلوچستان کې د مسلو د حل لپاره او دغلته د امن په ځای کولو لپاره ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته د نواز شریف او د هغه د ډلې د مرستې ضرورت دی. نو د جنوې حکومت بعد بلوچستان د وزیر اعلی مرسته وکړي او د سیاسي مکالمو رواداري او معاشي ترقی په ذریعہ به دوی د بلوچستان امنیت په ځای کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
لانګ وار جرنال ویب سټ په خپل مقاله کې لیکي چې درې ورځې وړاندې پاکستان شمالي وزیرستان کې هغه امریکایي ډرون برید وغند چې افغانستان ته د استونکو وسلوالو د مشرې تیارې کوونکې یو طالب مشر پکې ووژل شو. لیکوال لیکي نوی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف چې پخوا وختونو کې طالبانو سره د همدردۍ لپاره پیژندل کیږي پر دې برید خفګان وښود. نواز شریف غواړي د طالبانو سره مذاکرات وکړي. لانګ وار جرنال لیکي چې د طالبانو دا وژل شوی قماندان متقین امید چې د بهادر خان په نامه هم پیژندل کېده. هغه د خپل زینو نور ملګرو سره په داسې محل وژل شو چې پاس زیارت د ریل لاري افغانستان ته وروخت. د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان د نوي وزیر اعظم خفغان تر هغه وروسته را څرګندېږي چې امریکا ویلي دوی به یوازې پر هغه کسانو حمله کوي چې سمدستي خطر ترې پېښ دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي طالبانو د دوشنبې یا نهې په ورځ افغانستان کې پر دریو ځینو بریدونه وکړه. وو برید کوونکو د کابل په هوایي میدان کې د ناټو لپاره ځانګړې برخې باندې حمله وکړه. دوی ټول ووژل شو خو دوه ولسی وګړي یې زخمیان کړ. همدارنګه زابل کې شپږ ځانمرګي برید کوونکي ولایتي شورا ته تر رسیدو مخکې ووژل شو خو اتلس کسان یې ټپیان پرېښودل. او د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پولیسو یو بریدګر وژلی او دوه یې نیولي. په مقاله کې راغلی چې دا په دې میاشت کې دریم ځل دی چې طالب وسلوال کوشش کوي چې سر ښار کابل کې پر مهمو ځایونو د بریدونو په کولو سره پر افغان امنیتي ځواکونو د افغانانو باور کمزوری کړي. خو افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دا بریدونه بزدلانه دي او افغانان به د سولې له لارې راونه ګرځي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د دې حملو په محل ښاغلی کرزی وطن کې نه و بلکې قطر ته د سولې د ولاړو خبرو د روانو ساتلو او د طالبانو د ممکنه دفتر په اړه خبرو لورغلی و. افغانستان او امریکا دواړه په قطر کې د طالبانو د دفتر په حق کې دي. خو شرط دا دی چې لومړی باید طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني او د القاعده ترهګرې ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی دې ته تیار دي چې د ټول ملک د امنیت چارې سنبال کړي او د عملیاتو مشري په غاړه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې به بهرني پوځیان له افغانستانه ووزي. زموږ همکار په کابل رپورټ لري.
د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ته چمتو دي چې د امنیت د انتقال پنځم پړاو پیل او د ټولو پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمي د دوشنبې په ورځ د ایساف ځواکونو له ویان ګونترکات سره په یو خبري غونډه کې وویل چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو پنځمه او وروستۍ مرحله به په نږدې ورځو کې پیل شي.
موږ په راتلونکو څو ورځو کې به د امنیتي مسولیتونو پنځمه مرحله پیل کړو. دا د ټولو افغانانو یوه لویه هیله وه چې د هیواد امنیتي مسولیتونه په مستقل ډول په غاړه واخلي. خوشبختانه امنیتي منصوبین، ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت دا وړتیا لري چې دا دنده په ښه ډاډمن ډول پر مخ یوسي.
ښاغلی عظیمي وویل چې د دې مرحلې په پیلېدو سره به افغان امنیتي ځواکونه د ټولو پوځي عملیاتو مشري هم پر غاړه واخلي. هغه وویل چې دا به د افغانستان په تاریخ کې یو د پام وړ شیبه وي. د دفاع وزارت له معلوماتو سره سم دمګړې د هیواد اتیا په سلو کې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونه پر مخ وړي او نوي په سلو کې نظامی عملیات هم د دغه ځواکونو لخوا رهبري کیږي. له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د انتقال پروسه نږدې دوه کاله مخکې پیل شو چې په پنځو پړاوونو کې به د امنیت انتقال ترسره کیږي. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت انتقال وروستی پړاو په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د دوشنبې په ورځ طالبانو په پایتخت کابل او زابل ولایتونو کې ډلې ییزې انتحاري حملې وکړې. خو له دغو حملو سره سره په افغانستان کې میشت د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وای افغان ځواکونه د محل د امنیت انتقال ته پوره چمتو دي. د ایساف ویان ګونترکات د دفاع وزارت له ویان سره په دې خبري غونډه کې وویل د 2016 کال نو وروسته به هم افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
ایساف به افغان ځواکونو ته د زده کړې، مشورې او ورسره همکارۍ ته دوام ورکړي. خو باید له یادونه باسي چې ایساف د اړتیا په صورت کې به له اردو او پولیس سره په هر محاربوي حالت کې له دوی څخه ملاتړ وکړي. نړیواله ټولنه به خپل ماموریت په افغانستان کې دوام ورکړي او طالبان به په دې ونه توانیږي چې موږ له افغانستان څخه بهر کړي.
افغان امنیتي چارواکي وایي سره له دې چې افغان ځواکونه تر یو حده تجهیز شوې دي خو بیا هم د درنو وسلو او هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لري. دوی وایي د یادې ستونزې د حل په هدف له نړیوالې ټولنې سره خبرې روانې دي.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې یو ډالې
تتي خوي غلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې د هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
اوریدونکو د افغان شنونکو شبکې افغان انالیسټ نیټورک په افغانستان کې د تعلیم وزارت او طالبان ترمنځ خبرو اترو په اړه رپورټ خپور کړی. شبکه وایي په 2011 کال کې هم دوی یو رپورټ خپور کړو چې پکې د افغانستان د ښوونځیو په اړه د طالبانو نظریاتو بدلېدو خبر ورکړو. دا نوې خبر شوی رپورټ ښیي چې د طالبانو او افغان تعلیم وزارت ترمنځ خبرې ودرېدلې دي. پامیر ساحل غټ کې دی ته وایي
د افغان شنونکو یا کارپوهانو شبکه یو آزاد اداره ده چې په افغانستان کې پر مختلفو موضوعاتو شننې، تبصرې او څېړنې خپروي. په 2011 زیږیز کال کې د ادارې په یو رپورټ کې ویلي ول چې په افغانستان کې طالبان تر خپل واک لاندې په ځینو سیمو کې د ښوونځیو خلاصولو او فعالولو اجازه ورکوي. دا نوی رپورټ چې د جون پر 10مه نیټه خپور شوی دی وایي د طالبانو او افغانستان تعلیم وزارت ترمنځ روانې خبرې اترې درېدلې دي. په رپورټ کې راغلي هغه ښوونځي چې د خبرو په نتیجه کې بیا پرانیستل شوي ول د غیر فعال کېدو له خطر سره مخامخ شوي دي. دا حالت هغه مهال لا نور پیچلی شول چې د تیر کال په پسرلی کې په غزنی کې طالبانو سکولونه وتړل او پر ضد یې ولسی پاڅون وشو. له دې پاڅونه په الهام اخیستو په نورو ولایتونو کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅونونه وشول. د افغان کارپوهانو شبکه په خپل تازه رپورټ کې د غزنی، وردګو او ننګرهار ولایت پاڅونونو په اړه خبرې کړې دي. په دې رپورټ کې ښودل شوی چې د ځایي اوسیدونکو طالبانو ترمنځ کړکیچ ولې زیات دی. په رپورټ کې راغلي د پاڅونونو بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي طالبانو ځینې ښوونځي د دې لپاره استعمالول چې زده کوونکي خپلو لیکو ته جذب کړي او د خپلو نظریاتو تعلیم ورکړي. دا رپورټ وایي کله چې پر تعلیمي ادارو د حملو په اړه څېړنه وشوه نو طالبانو له دې انکار وکړ چې ګواکې دوی پر ښوونځیو یا سکولونو بریدونه کړي دي او یا یې هم کوي او یا یې هم ورباندې بندیز لګولی دی. د طالبانو البته د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI او نورو جنایي یا جرایم پیشه ډلو تور پورې کړ چې دا کارونه کوي. په رپورټ کې راغلي البته په ځینو سیمو کې طالب قومندانانو منلې چې دوی په افغانستان کې پر سکولونو یو څو حملې کړې دي. رپورټ کاږي که څه هم پاڅونونه شوي دي او د طالبانو او افغانستان تعلیم وزارت ترمنځ خبرې درېدلې دي خو د خبرو اترو بهیر په بشپړ ډول هیڅکله هم پای ته نه دی رسېدلی. د رپورټ تر مخې په ځینو سیمو کې اوس هم طالبان د ښوونځیو بیا پرانیستو اجازه ورکوي او په ځینو سیمو کې سکولونه تړل کېږي. د دې وجه دا ده چې د وسلوالو طالبانو دوه تعلیمي کمیشنونه دي، یو په پېښور کې دی او بل په کوټه کې. د پېښور تعلیمي کمیشن له ځینو شرایطو سره د تعلیم ورکولو په حق کې دی خو دا بل کمیشن داسې نه دی. رپورټ زیاتوي دا هم رښتیا ده چې دواړه کمیشنونه پر یو بل اغیز لري او له یو بل سره خپلې فیصلې شریکوي او همکاري کوي.
د پامیر سال څخه مو د افغان انالیسټ نیټورک یا د افغان څېړونکو د شبکې د رپورټ غټ کې اوریدل. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې میوبین وایي چې د حکومت له خوا ته په کال کې 13000 افغانۍ حواله شوی خو له ډیرو ستونزو ګاللو وروسته په څلورو قسطونو کې ورته ورکول کیږي. دوی وایي په دې کې هم دوی ډیر مشکلات لري او په وخت باندې دغه پیسې نشي ترلاسه کولی. باز محمد عابد د څو کسانو سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې رالیږلی.
دغه مایوبین چې اکثره یې د جنگ قربانیان دي په سلګونو تنه یې هر ورځ د ننګرهار د مالیلونو، شهیدانو او ټولنیزو چارو ریاست ته په ماش پسې ورځي او وایي چې د ماش اخیستو له امله سخت سرګردانه شوي دي. د شیرین ګلی په نوم یوې سپین سرې میرمنې خپل پریاد له مشال راډیو سره دا رنګ شریک کړو.
ماشومان مې دواړه مایوب دي، یو زوی مې دی یو لور مې. اوس 2200 روپۍ راته راکړې ده، نور پیسې راته کاټ کړې دي. ما ته باقي پیسې راکې کنه ورکې، زه به زمه محکمې ته زه به عریضه نور وکم چې دوی به ساغه کړي.
د یو تن مایوب وارث وایي چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د یوې روبې ماش پسې سرګردانه دی.
زما نوم نصرت الله ده، ننګرهار ولایت اوسېدونکی.
زما پلار مایوب ده او دلته څو ځله راغی تقریبا دوه میاشتې راغلی ده خو ډېر ستړی ستومانه شو کله وایي چې تنخواه نشته کله وایي چې فرمې خلاص شوي چې فرمې او تنخواه وي نو بس بیا هغه کسان مخته کوي چې دلته د خلکو سره روابط لري دا غټ مشکل ده مبین ریاست کې چې مطلب یا خو مسلکي کسان پکې نشته ده یا دا خلک ډېر بې انصافه دي
خو یو بل تن مایوب وایي چې که ټوله تنخواه په یو ځای ورکړل شي نو د مایوبینو ستونزې به راکمې شي
زما نوم ملک رنګا درې نور اوسېدونکي اوس درې میاشتې یوه روبه موږ له پیسې را لېږي دا څلور زره کسانو ته را رسېږي پاتې شو اخوا ته اتلس زره نو څلور زره وکاږه هغو ختمي زوري خوله وازېږي هغه ختمي زوري چغې وهي که چېرته زموږ د کال بودیجه یو دم راکول شي بانک چې یو میاشت کې باید زموږ ټول مشکل به راپي
د مایوبینو د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د معلولینو شهیدانو او ټولنیزو چارو مشر عبدالحکیم شیرزاد وایي
د کلنی معاش ورکول په یو ځلې چې یعنی د حمل په میاشت کې موږ ته تخصیص راکړي زمونږ د وزیر صاحب نه غوښتنه کړې وزیر صاحب د وزارت مالیه نه کړې ده خو وزارت مالیه دې ته نه حاضرېږي چې موږ ته په دونه لویې پیمانه د ټول افغانستان په سطحه باندې دا بودیجه یو ځلې انتقال کړي او په حمل په میاشت کې موږ یې دو ته توضیح کړو
دی وایي چې یوازې په ننګرهار کې شپاړس زره معلولین او د شهیدانو وارثین راجستر دي چې شپږ زره پکې هغه مایوبین دي چې په تیرو جنګونو کې پښې او لاسونه له لمنځه تللي دي دی زیاتوي چې د ثبت او راجستر لړۍ دوام لري چې وخت په وخت د مایوبینو په شمیر کې زیاتوالی راځي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي دا خبرونه د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبې په ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
اوریدونکو مشال ریډیو ری په پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې د نوي مالی کال لپاره بجټ وړاندې کیږي او پارلمان یې منظوروي د یو هیواد بودیجه یا بجټ څه معنی لري د بجټ د هیواد پر ولس څومره تاثیر همداراز هر حکومت چې خرچه کوي نو عواید یا ګټه له کومه ځایه ترلاسه کوي د دې ټولو پوښتنو ځواب د پامیر ساحل په دې رپورټ کې څرل شوی
په پاکستان کې هر مالی کال د جولای لومړۍ نیټې پیلېږي د جون میاشت د بودیجې یا بجټ د وړاندې کولو او بیا منظوري او پردې بیا د بحث لپاره وي لومړی د مالی چارو وزارت د بودیجې لاسوند جوړوي حکومت یې بیا قومي اسمبلی ته وړاندې کوي او بیا پردې بحث کیږي په کوټه کې د اقتصادي چارو پوهاند منیر احمد خان کاکړ وایي بودیجه د هیواد د لګښتونو او ګټې یا آمدن یو ګوشواره یا حساب وي
دراصل د راتلونکي کال د پاره د یو ملک د یو حکومت د تمامو اخراجاتو او د حکومت د آمدن یو 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 ګوشواره وی کړه مگر چې ډېر زور ورته نو بیا دا معلوم نشي چې بجټ څه دی کنه دا د ملک د خلکو پر د ملک پر اقتصادیاتو باندې د خلکو پر اقتصادي وضع باندې ډېر زبر اثرات لري
اوس حکومت ګټه څنګه لاسته راوړي او بیا لګښتونه په کوم کوم ځای کې په کار راځي پوهاند منیر وایي مالیه باید په شتمنو کسانو ولګول شي او دا ګټه باید پر بېوزله خلکو مصرف کړل شي
حکومت صرف یو آمدن دی حکومت دا دغه لري چې په طاقت باندې په زور باندې ټیکس د ټیکس په ذریعه باندې خپل وسایل راټول کړي ټیکس د لګېدو چې کوم سیستم دی یا کوم دغه دی هغه دغه سی وی چې دغه ټیکس پر امیرانو باندې وي او د امیرانو او بیا اخراجات چې دي هغه اخراجات بیا د غریب ولس لپاره نو یقینا دغه ډېر لوی فرق راوړلای شي ګوره امیران چې دي چې ماړه خلک دي ریچ خلق دی باید ٹیکس آگا ورکی او دا آگو گٹ چی دا آگو فائدہ و اولستا دا سڑک پا صورت دا سکولی دا کالج پا صورت دا اسپتالو دا ڈسپنسری پا صورت او یا دا روڈ جوڑے دو دا ڈیم جوڑے دو پا صورت چی و خلقو تا روزگار اور پیدا شي.
د پوهاند منیر احمد خان په وینا په پاکستان کې د ټول ملي پیداوار شاوخوا 10% برخه له مالیو یا ټیکسونو راځي او دا ډیره کمه فیصدی ده. په اروپا او امریکا کې دا نسبت ډیر لوړ دی. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې کله د پاکستان د مالیو له لارې ګټه د جی ډی پی یا ټول مالی پیداوار 10% وي نو بیا پاکستان دا نورې پیسې له کوم ځای ګټي؟ پوهاند منیر احمد خان د دې په جواب کې وایي
نو چې پاو ګټو نو دا نور بل کم راځي دا خو بل پور راځي او دا پور چې امریکې ځا له ایم ایف ځا له ورلد بینک ځا له ایشین ډیولپمنټ بینک ځا یا ګای ګای چې ډیر پازاب شو بیا موږ عرب ته ولاړ شو بیا و چین ته خواستو کو.
د پاکستان د مالی چارو د وزارت د اقتصادي سروې په رپورټ کې ویل شوی چې په دې هیواد کې د ټول ملي پیداوار 55% برخه د حکومتي پورونو ده. معنا دا چې دا دومره ډېرې پیسې حکومت د لګښتونو لپاره په پور اخیستی دي. نو له دې پوره د ژغورنې یوازینۍ لار چې پوهاند منیر یې ویني هغه د مالیو سم او کره نظام دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته هیڅ
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو فرانس پریس خبري ایجنسی په خپل مقاله کې لیکي چې د ولسمې مې په ټاکنو کې د بریا ترلاسه کولو وروسته د پاکستان ولس هلي د مسلم لیگ نون ګوند چې مشري نواز شریف کوي نه زیاتې شوې دي. خو د دغه هیواد خراب اقتصادي صورتحال د دغه هیلو د پرکېدو په مخ کې تر ټولو لوی خنډ ګڼل کیږي. د دې مقالې غټ کې به مجید بابر څخور.
فرانس پریس خبری ایجنسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال پاکستانی ولس هیله مند دی چې د دوی نوی منتخب شوی وزیر اعظم نواز شریف په هماغه سي پرمختیايي لوی لوی منصبې شروع کړي کوم چې د دوی د ګوند خاصه ده. خدا جانس په خبره د پاکستان موجوده خراب اقتصادي صورتحال د ولس د غوهلو ته یو مهم ګواخ دی. اجانس لیکي چې د پاکستان تر ټولو مالداري او زیات آبادۍ والا لوی صوبه پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نواز جل هغه ګوند دی چې د لویو لویو پرمختیايي منصوبو پوره کولو لوجې ولس ورته د خوښۍ په نظر ګوري. د اجانس په خبره د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د میټرو بس سیستم چې دغه هیواد په 15 کلن تاریخ کې لومړی دا ډول منصوبه ده، بل د دغه صوبې ځوانانو ته د لپټاپ کمپیوټر او شمسي توانایي باندې چلیدونکي لالټینونو ورکولو منصوبه او په کلیوالو سیمو کې د خمایار د سکولونو جوړولو منصوبو دغه صوبه د نور پاکستان دښمنه کړې ده. اجانس لیکي چې د یو رسمې مایې د ټاکنو د کمپاین پر مهال د پنجاب صوبې پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف هم دا ډول منصوبې په ټول پاکستان کې د شروع کولو ژمنه کړې وه او په تیرو 15 کالو کې د هغه خرابې حکومتدارۍ چې پاکستان پیپلز ګوند یې مشري کوله په ټاکنو کې د دغو ژمنو ولس دا ځواب ورکړو چې مسلم لیگ له د خپلو رایو له وجې بریا ورکړه. اجانس لیکي چې د لاهور ښار په تاریخ کې د آمد و رفت په لړ کې د میټرو بس سیستم انقلابي بدلونونه راوستل. په 20 بسو سټاپونو مبني د دغې بس لپاره ځانګړو روډونو باندې چلیدونکي د بسونو منصوبه د یو ترکی کمپنۍ په مرسته جوړه شوې ده چې 1.5 ارب روپۍ لګښت پرې راغلی دی او روزانه ترې څه باندې 1,00,000 خلک استفاده کوي. د دغو بسونو په سټاپونو باندې د ټیکټ اخیستو خودکار کمپیوټري نظام دی او په قطارونو کې د ودرېدو د تکلیف نه بچ کېدو لپاره د کارت سیستم پکې رایج دی. د کمپیوټري ټکنالوژي دا سیستم په یو داسې هیواد کې متعارف کړل شو چرته چې اوس هم د برتانوي دور د بیوروکراسي د کاغذي نظام اجاره داري ده.
له مجید بابر څخه مو د فرانس پریس خبري اژانس د مقالې غټه کې اوریدل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په وزیر اعظم باندې کې د نو سیدو د فیصلې په اړه مقاله لیکل. په ورځپاڼه کې د نموړي دغه فیصلې ترشا وجوهات هم په ګوته شوې دي. ملیحه مرزاده به یې غټه کې درته وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په دریم بار منتخب شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره اونۍ په وزیر اعظم ماڼۍ کې د نه اوسېدلو اعلان وکړ. دغه قیمتي بنگله چې 12 کاله مخکې جوړه شوه د خپلواک په دویم دور یعنی 1999 نه واخله تر 1999 پورې پکې نواز شریف پاتې شوی و. د ورځپاڼې په خبره د دغه ماڼۍ پر ځای نوموړي په یو وړوکي کور کې د پاتې کېدلو خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د تیرې شورو په ورځ د وزیر اعظم چوکۍ تر سنبالولو مخکې د نواز شریف د استوګنځای مسله په داسې حال کې وه چې په ملک کې د انرژي بحران دی، ګرانی ده او بهرني سرمایهکاري ډېره کمه ده. هغه ویل په سرکاري کور کې د نه اوسېدلو او د کابینې حجم کم ساتلو فیصله په ملک کې د کفایت شعارې د نوي دور طرف ته اشاره ده. ورځپاڼه لیکي په ولس کې د دې فیصلې په چټکه هرکلی وشو. یو تن د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز انټرنیشنل ته ولیکل چې د شتمنۍ ښودلو سره هیڅ نه کیږي، بلکې اصل خوشحالي د کفایت شعارې سره راځي. واشنگتن پوسټ وزیر اعظم د سرکاري ماڼۍ په اړه لیکي چې د مرګلا پښنو غرونو کې پروت دغه کور کې د ګاډي لپاره یو اوږدلار ده، د میلمنو د کیناستلو ښه کمرې دي، د هلیکاپټر د کوزیدلو ځای یا هیلیپیډ پکې موجود دی، د خدمتګارانو یو شمیر کمرې دي او د پاکستان د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي په خبره په دغه کور ساتلو هر کال 3.6 میلیون ډالر خرچه راځي. رسمانه لیکي د ځینو چارواکو او خبریالانو په خبره د نورو هیوادونو د مشرانو د استوګنځای د معیار په مقابله کې د دغه کور معیار کم دی، خو په پاکستان کې چې ولس یې په مشرانو تنقیدی دي دغه کور په شتمنۍ کې د نابرابري یو علامت ګرځېدلې دي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف په ګډون د پاکستان زیاتره وزیر اعظمان د ملک د شتمنۍ طبقې سره تعلق لري چې نواز شریف د یوې صنعتکارې کورنۍ سره تعلق لري او بېنظیر بھٹو هم د ملک د لوړې طبقې سره تعلق لرلو. ورځپاڼه لیکي د 1993 نه واخله تر 1996 پورې د بېنظیر د واک په موده کې په هغه ډېر تنقید وشو کله چې د هغې خاوند آصف علي زرداری چې اوس د پاکستان صدر دی په یو باغ جوړولو او په ونو کرلو یې په میلیونونو ډالرې ولګولې. بلخوا په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر عابده حسین وای چې په پخوانو وختونو کې نواز شریف د خپل کور د خایس لپاره د مشهورو ډیزاینرانو خدمات اخیستل. رسمانه زیاتوي د روان کال په انتخاباتو کې د نواز شریف مقابله د عمران خان سره و چې هغه هم مالدار دی، خو په کمپین کې یې دا پیغام و چې د حکومت خرچې باید کمې شي او ژمنه کړې وه چې په وزیر اعظم ماڼۍ کې به نه اوسېږي. رسمانه لیکي د نواز شریف د دغه فیصلې په اړه ډېر کتونکي وای چې که ده داسې نه وې کړې نو کېدی شو چې د عمران خان لخوا ورته ګواښ وي. بیا نور دا نظر لري چې کېدی شي د دې فیصلې تر شا د نواز شریف شخصي وجوهات و چې حمله دغه کوره هغه مخکې گرفتار شوی و. د وفاق د اطلاعاتو د پخوانی وزیر محمد اکرم شهیدی په خبره د دغه کور سره دغه خرابه تجربه تړلې ده او هغه یادونه د اوس هم یاروي. په اخره کې ورځپاڼه لیکي نواز شریف او دغه کورنۍ د تیرې شورو په ورځ وزیر اعظم ماڼۍ ته منتقل شو چې ګمان کېږي همدغه تبه پاتې وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې یو آرت اگزیبیشن شو په دغه نندارتون کې تصویرونه نندارې ته ایښودل شوي او د خلکو د خوانه په لاس جوړ شوي تصویرونه ډېر خوښ کړل شو. زموږ همکار نیاز احمد خان پر رپورټ لري.
سوات پوهنتون اوډیګرام کیمپس کې دوه ورځنۍ د عکسونو نندارتون دوام لري چې پکې د بیلو بیلو هنرمندانو د آرټ نمونې ایښودای شوي دي او ورته په لوش میره سره زده کوونکي عوام خلک ورځي. دغه نندارتون تابع د پوهنتون کلچر ډیپارټمنټ کړی ده. د هغې مشره په دا اړه وایي چې له دې نندارتون مقصد د لاسونو جوړ کړی شوی هنر پرمختګ دی.
ما ریکویسٹ داری چکم بہر خلق دے یاد آؤٹ آف سوات تین وغیلا پکار دی چی راشی دل تکی وزٹو کی اور دا ہوئی نی ذکر چی دا ڈیر زبردستی اور ڈیر زیاد خکولی دی اور زوام چٹول پاکستان نترو اور دو ورلڈ خلقو تا پتاو لگی چی دا سوات خلق چکم دے اگر ڈیر زیاد مخ کے خلق دے
دا نندارتون تا راغلی تنان وائی چی دا سی پا قدرتی شیانو لک او بیا آرٹ دوی تا ڈیر خوند ورکوی.
زمانم سنا اللہ دے او انچارج انوائرمنٹل سائنسز یما مونگ تو ڈیرا خوشحالی محسوس ہو شوا چیز امنگ دسوات پسی میں کی دومرا ٹیلنٹڈ خلق دے او دمول خوند ہم رکھے او رنگ ہم ڈیر مزیدار دے دا اللہ پاک نوم لکلی شوی دی پا مختلف سرمنو باندی پا کدوانو باندی او خاص کر پا کانو باندی سیا کانی پا خپلا ہم یونیک دے او کم لکائی چی پی شوی دنو دا آغے نوم خوند او رنگ چی دینو سیوا کرے دے.
زمانم سلیمان خان دے بی سافٹ ویئر انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ایم سوات یونیورسٹی کی مونگ دل ترالو دل تمو ڈیر خخصی سنو ری دل زکی چی سبا پلا سمان دے کم دا ورڈس کم دے الفاظ نکل در زیات مشکل کر دے پدی وقت کے او دونا ٹیم ورک ول دے دا ہم جے زیات مشکل کر دے
پلا سو دغه شیان جوړون کے دسوات هنرمند شمس الاقبال وای چې د دې آرت زانګړی حیثیت ده دے چې دا ټول شیان په قدرتی شیونو لیکړی شوی دی او دوی د هنر د مودې راسی کوي.
کلکشن ما تقریبا د 91 من تقریبا شروع کړی چې مصنوعي کاغذ استعمال پدې کې نشته. ټول تقریبا سرمنی پانی دی مختلف نوی دی کلوان دی گٹ دی نو دا مطلب پوخانی روایت او کیسی کې چې دا خلک لري خوخی
نندارتون کې پلاسونو جوړ کړی شوی نمونه سره سره په کیمرا وسته شوی عکسونه او د سوات روایتي کاله او عام جن استعمال شیان هم اخوده شوی دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورز دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.